ټاکل شوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر جی جین پینګ به نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په یو دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدراعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړو پوځي مقاماتو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیايي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین دغه هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. کله یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یک شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژې ته د لوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زمونږ او د سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې له ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نو موږ زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تاورته نور پانګونه هم وکړي چې له عمله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین مشر په داسې حال کې پاکستان تر راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه دوره ده هغه کې به نه صرف چې یو چې پروجیکټ سیم کیږي افغانستان باندې هم خبرې کیږي چې څنګه چې موږ سوله راوستو شو په علاقې کې څنګه روغه جوړه او ترقی تجارت کیږي شي او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا سلحې روغې جوړې خبرې او د چین تجارت چې د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کیږي. موږ خبرې چې مخکې هم د افغانستان حکومت په خلاف چې کوم خلک لګیا دي طالبان هغه چین ته تلي چین ورته وري چې خبرې وترې وکړي خپل حکومت سره کښېني، پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني خبرې اترې کېږي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړی پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن عزیزی لغمانه په خپل پیغام کې لیکلی، ایران ته به د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان په ګټه وي. سمیع الله ناصری د اورزګان او عبد الغنی مونی بیا د کندهار والی د تبدیلی غوښتنه کړې ده. عبد الناصر خپلواک له هلمند له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. ورته ستونزه د قدرت الله داوري په نامه اوریدونکو هم کړې ده. حکمت الله حماس لیکلی، افغان دولت باید په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جدی اقدامات وکړي او د فعالیت مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبه پورز په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساخیل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساخیل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې وایي چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 25 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل مثلو کې چې د حمل میاشتې له 25 تر 29 پورې دوام درلود. د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. تلوب مهم خبرونه مو اوریدل را بشو د پروگرام اصلي مطالب وته. افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنی سیالیو کې ګډون نشي کولای. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او د ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه په مخکې یو راپور ده. د بدني روزنې په ریاست کې ورسته مقرره او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په ساجوتوب خبري وکړي او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډیره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ 15 بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړې، هغه هم نیمه او کمې وي. بودیجه کم ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلای.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرونمردی شرکت کنن.
د خغلی سیار په خبره د هغه پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنۍ مصرف ډیر زیات دی او ان تر $60 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نګډون خبرې کوي چې تمه ده دوه میاشتې وروسته د قرغیزستان په بشکک کې د آسیا لوبي وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف فیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپل پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې ورسته تبدیلی او مقررې د دې لامل شوې چې یو شمیر مالی ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به ایس سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومیدو پورې جان عالم حسنی د دې ریاست سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. ښاغلی پیمان وایي د بدنی روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هوارې نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لری به نه وي چې د روحلان نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووځي. اوس به همرا شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسېدې.
د افغانستان د کرکټ بورډ په مرسته او همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ بلاله تور شوې چې دغه سیالۍ شل ورځې وي. د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس وو، هغه د غاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په پلټو لوبو کې په دغه لوبو کې د یو شمېر بین لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل بین لوبغاړو سره لوبه کوله. دغید تجربه له کار وخت او ورسره څنګه ارته ویل شو چې دغه شانتي لوبي ګټوري سبب دی چې د کرکټ مینوال لپاره کرکټ مینوال هم د لوګو نه خوند اخلي او تفریح په شان ته کیږي نو په دې برخه کې دا ورسره چې بور لوبي سره ورسره کړي و دا یو خګامو په دغه سیالیو کې د ان اس ټي ټایګر لوبلې اته نوې تماسه کړه.
آیا ورته نوري لوبي هم شته په افغانستان کې داخلي تورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې
داخلي تورنمنټونه په پام کې نیولې دي او بیلابیل تورنمنټونه متاثر شي چې د افغانستان کرکټ بورډ په ټولو ستر تورنمنټ چې یا مشهور تورنمنټ هغه د شپږیز تورنمنټ هغه د ریسک ډیزاین شوی دی او ان شاء الله په دې کې کیفیت سره متاثر کیږي او ورسره څنګه یو څو نور تورنمنټونه هم په نظر کې شتري لکه د سنسکټ سیالي چې اوس اموزون کې تاسو راکېږي په راتلونکو دوه ورځو کې به دغه سیالي په اموزون کې پیل شي او همدا شپې مو ټورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوې دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وای لوبغاړي چیرته دي او بل اخره آیا دوی تمرینونه کوي نه کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېره په کابل کې دي، خپل تمرینات جاری ساتي، خپل تمرینات کوي او ترڅو وشي کولای شي پر روان وختو کې کوم بارلي لوبې په بارلي لوبې لري د ویل لپاره چمتواله ولري.
د ورستي پښتني په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبي کوي، آیا خوشبينه یاستئ چې دوی به لوبي وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ د معلولینو لوبډله او بخښي د ناوریدونکو لوبډله د هیواد څخه بهر راستوي چې په آسیا سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور ښار کې، چې د دې شپږ هیوادونو د افغانستان په ګډون لوبيږي.
دا و د لوبل میدان اوسنۍ سپورتي پروګرام تر بل یو مزه سفیو لاستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی دی ولري.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
واګو اوریتونکو سلام، لنوی حکومت سره د ډالرو برکتم والو او د پروژو دا غو برکت د پانتونونو فارغینو ته ورغی او نامی خدا هر کال په زرګونه د مختلفو رشتو محصلین فارغیږي، خو کار یوازې د چارواکو زامنو وریرونو خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بیسوادانو غوندې بیکاره بیکاره ګرځي. لدینه د خدای نور